په خبر کې د مازیګر 15 بجې شروع دن کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سمیز موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورسپانو لیکنې درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
تحریک انصاف کون مشر وای کا فوز ملکی حکومت ختم کړي خلک به هر کله وکړي. د پیښور پولیس وای د ترخم لپی خورو سره د افغان کډوالو خلاف کاروایی تیزه شوې ده او د ترکی چارواکو شپږ زره کسان د ناکام کودتا په تور نیولې. ته خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر ویلي کپ ملک فوزی مارشل لو لګی نو لس به هر کله وکړي. د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر کې پرون انتخاباتي جلسې ته په وینا کې عمران خان ویل د ترکی ولز زکه د پوز خلاف له جمهور حکومت سره ودری ده چې حکومت ولز ته ټوله بنیادی اسانتیا ورکړي. خو د په خبره په پاکستان کې بیا داسې سن لیدل کېږي نو زکه که حکومت ختم شي نو خلک به جشن منځي.
کہ اگر پاکستان میں فوج آ جائے،
پاکستان کی فوج راشی موجودہ حکومت ختم کرے نو خلق با خوشحالی وی خواگہ بہ وشل کی خلق با خوشحالی مانزی جشن نہ بکی. بلخوا د حکومتي ګون یو غړی تلال چودري له رسنیو سره په خبرو کې د عمران خان دغه خبرې په مکمله توګه به بنیاد ګرځولې او وای ولس له جمهوریت حکومت سره ولاړ دی. د پیښور پولیس هو یو چارواکی وای په روان کال کې د اسنادونو نه درلودونکو افغان کډوالو خلاف کاروایی زیاته کړې او په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې په پیښور ضلع کې 8000 افغان کډوال نیولې دي. د پیښور د پولیسو د ادارې ویان ام عالم نن مشال لري ته ویل ترخم له پیښور وروسته د افغان کډوالو پر ضد چاپی زیاتې شوې دي.
8220 پر روان کال کې کنا دا ارستی او کیس ریجستر دی 4387 دا افغان مهاجرین دی ټول کنا غیر قانوني چې کوم مقیم دی غیر قانوني رهش پذیر دی هغه خلاف کارو کې چا سره چې دستاویز یا د غوینو را افسرانو حکم دی بیا چې هغه بنا چړي ټول تاسو کې دا ډاکومېنټس او شارټ ماډل دا ورسره نه دی دی خلاف بالکل شی جاری دی.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د یو این ایچ سی آر په غوښتنه په دغه هیواد کې اوسیدونکو افغان کډوالو د قانوني اوسېدو موده د روان کال تر پایه وغځوله. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی شعیب خان چې پرون وسلوالو په ډزو وژل نن په یاروسین صوبای کې خاورو ته وسپارل شو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک په خپل ټویټر پیغام کې د شعیب خان وژنه د ګوند لپاره لوی زیان بللی. د صوبای یو مشر او د عوامي نېشنل ګوند غړی مختار خان بیا په دې اړه داسې وایي. یاد دی وی چې لدی وړاندې هم د عوامي نېشنل ګوند یو شمیر غړي په هدفي بریدونو کې وژل شوی. د شعیب خان د وژنې مسولیت تحریکی لشکر اسلام په خپل غاړه اخیستی. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري وایي وفاقي حکومت د ناموسي وژنو خلاف قانون سازي وکړي. نوموړي د پاکستاني ماډل قندل بلوچ وژنه هم غندلې ده. نوموړي سورځ وړاندې د خپل لور لخوا وژل شو. د پیپلز ګوند مشر آصف زرداري وایي تیر کال په مارچ میاشت کې سینټ د ناموسي وژنو خلاف په متفقه توګه یو بل منظور کړو چې د هغه بل حمایت واکمن ګوند مسلم لیگ نون او ټولو مذهبي ګوندونو هم کړو. خو دا بل د پارلمان په غونډه کې وړاندې نه کړل شو. د سنه چې د حکومت نیت معلومیږي. بلخوا وفاقي حکومت د ناموسي وژنو د مخنیوي په ترمیمي بل اتفاقي رای لپاره د پارلماني کمیټې غونډه په 28 جولای راغوښتې ده. د افغانستان د بدخشان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت د خاش پر ولسوالۍ باندې د طالبانو ډله ییز برید په شاتم بول شوی. د بدخشان د والی ویان احمد نوین فروتن مشال لډو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو په هدف ډله ییزه حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له کلک غبرګون سره مخامخ شوه. نوموړی وایي چې په دې حمله کې لس تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او طالبانو د دې ولسوالۍ غرونو ته پښې سپکې کړې دي. ښاغلی فروتن زیاته کړه چې اوس مهال افغان ځواکونه نوموړې ولسوالۍ ته طالبانو د ځپلو په هدف رسېدلي. هغه وایي چې په دې جګړه کې د دولتي ځواکونو درې سرتیري ټپیان شوي دي او ملکي وګړو ته کم زیان نه دی اوښتی. د انقره سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې د ترکیه او روسي ولسمشران به په اګست میاشت کې له یو بل سره وګوري. په 2015 کال کې د ترکیه پوځ لخوا د وی جنگي روسي الوتکې له رانسکورولو وروسته د روان کال په جون کې دواړو غاړو د اړیکو د خوالي هڅه وکړه، او دا به لاغې وروسته د ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ترمنځ لومړی لیدنه وي. انادوله خبري اژانس د ترکیه ولسمشر ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلي چې دواړه مشران به د اګست په لومړۍ اونۍ کې سره وګوري. انقره او مسکو پرون ویل چې پوتین خپل ترکی سیال اردوغان ته د جولای د 15مې د ناکامې کودتا نه پس د خپل ملاتړ څرګندونو په موخه ټلیفون کړو. د اردوغان له دفتره په خبره شوې یوه بیانیه کې ویل شوي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې ترکی د منتخب حکومت تر شا ولاړ دی. بلخوا کرملن وایي پوتین همدارنګه د ترکیې د وروستیو ترنګلو حالاتو په تناظر کې د روسي سیلانیانو د ساتنې په اړه هم له ښاغلي اردوغان سره خبرې کړي. د ترکیې چارواکو د ناکامې پوځي کودتا په تور څه باندې 6000 کسان نیولي دي. حکومتي رسنۍ راپور ورکوي چې 103 جنرالان او لوړ رتبه پوځي افسران هم په نیولو شوو کې شامل دي. دوی د جولای د 15مې د ناکامې کودتا نه پس د اردوغان حکومت لخوا نیول شوي دي. په دې سربیره ګڼ شمېر نور پولیس افسران، والیان او قاضیان به له دندو لرې کړل شوي دي. د ترکیې د اپوزیسیون ګوند سي ایچ پی ویلي د کودتا تر شا لاس لرونکي کسان باید د قانون په دایره کې عدالت ته وړاندې کړل شي. نوموړي ګوند هم ویلي چې اوس ته باید د دښمن په نظر ونه کتل شي. دا تر دې ګړی د مشال ډیو خبرونه. اوس ته هوا، حال او د کرنسۍ بیا تاسو ته رفت انجام وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 20.22 روپۍ او په 19.88 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.83 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.76 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.62 روپۍ او په 28.79 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 2.25 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 2.25 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.88 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسماتو د محکمې د وینا تر مخه تیر ورځ د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې د بارانونو له وجې موسم کې خواله راغله او د ګرمۍ زور کم شوه دی. راتلونکو 40 غنټو کې ملکن، هزاره، کوهار ډیویژن او بنو او ډیل خان کې د باران امکان دی. پیښور کې به هم خال خال وریځ وي. پیښور کې به زیات نه زیات د جهاره دیش او کم نه کم 15 وي. بنو کې 15 او شل او کوټه کې به شپږ دیش او 40 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ترکیه کې د پوځي کودتا ناکامه هڅه ته په کتو سره ویلي چې په پاکستان کې پوځ ورته اقدام وکړي نو خایي ولس یې هرکلی وکړي. خو په امریکا کې میشت د سیاسي چارو یو پوه وایي د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد هیڅ ولسی خوځښت نه تر سترګو کیږي.
د دې فیصله خو د پاکستان ولس کوي. زه خو داسې نه وینم چې یو ولسي تاریخ روان دی او د نواز شریف حکومت په زغل غواړي.
پرون د اتوار په ورځ د سوابیا په یاروسین کلي کې د شعیب خان یوسفزی په نوم د عوامي نشتلګوند او د ځایي امن جرګې یو غړی په ډزو وژل شوی دی. د چارو یو پوه وایي پاکستان کې د پښتنو سیاستوالو او مخبرو مشرانو د پنخه کولو کار لا هم دوام لري.
د پښتنو په سیمه باندې اوس هم هغه دسیسې روانې دي چې د کومې بنیاد د نن نه 40 کاله وړاندې یخی شو.
او د تورخم او شاوخوا سوداګر شکایت کوي چې پر پوله د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو د پاکستان حکومت تر پابندۍ وروسته د دوی کاروبارونه اغیزمن شوي دي.
اوس دواړه طرفه کاروبار بند شوی دی.
په ورځي حساب باندې موږ کم از کم 3000 ورسته وان موږ روان دی.
پر یو شمېر نور موضوعات هم رپورټونه اوري. هله د مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنۍ موضوع. پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر ویلي چې که په هغه هیواد کې پوځ د حکومتي واک ترلاسه کولو هڅه وکړي نو خایي ولس یې دغه اقدام هرکلی وکړي. عمران خان پرون د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د خپل ګوند یو انتخاباتي جلسې ته په وینا کې وویل چې د ترکیې ولس ځکه د پوځ خلاف له جمهوري حکومت سره ودرېد چې حکومت یې ولس ته ټولې بنیادي اسانتیاوې ورکړي. خو د ده په خبره په پاکستان کې بیا کیسه سرچپه ده. د پښتون ملت پاله ګوندونو اکثرو مشرانو د عمران خان دغه بیان غندلی دی. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د اتوار پورس د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې انتخابی جلسې ته عمران خان وویل چې د موجوده حکومت کارکردګي د نشت برابر ده او په دې حالاتو کې که فوز راغې نو خلک به یې هرکلی کوي. د پاکستان سیاسي ګوندونه د عمران خان د وینا په حقله څه نظر لري؟ د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټر میا افتخار حسین وایي چې عمران خان لا د دا قسمه بیانونه ورکولو نه ډډه کول پکار دي.
دا هغه مایوس سیاستدانان او خلک دي چې هغه بې نمبره عہدې اخیستو لپاره داسې خبرې کول غواړي چې په دې ملک کې مایوسي پیدا کړي، افراتفری پیدا کړي. یو سیاست مدار په حیثیت ډېر غلط بیان ورکړی دی. یو سړی په خپله پارلیمنټ ته ځي او د جمهوریت په بنیاد باندې د هغه یو حیثیت دی او په خپله د جمهوریت خلاف سازش کوي. نو دا خو داسې ده لکه د شیخ چلي خبره ده، بس په خپله ونم پرې کوي او په هغه څنګه ناستم دی.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ وایي چې عمران خان وزیر اعظم جوړېدو لپاره غیر جمهوري بیانونه ورکوي.
دا عمران خان صاحب دی چې د خپل د مشرف د مارشالله حمایت وکړي. دا خبره کول دی خامخا ځان وزیر اعظم جوړول غواړي. ځان وزیر اعظم جوړول دا طریقه نه ده، دا بیان د آئین خلاف ورزي ده. دا وار بیا دا ثابته کړه چې د فوج بی ټیم دی. د فوج موار خلکو ته په کار ده چې د وضاحت وکړي موږ په والا باندې چې څوک بینر لګي دا غلط کوي او څوک موږ ته دعوت راکړي دا غلط کوي. موږ د آئینو د قانون پابند خلک یو.
د ذکر دا چې موو ان پاکستان په نامه یو سیاسي ګوند هم تیره اونۍ د اسلام آباد په ګډون د مل په ځنو لویو ښارونو کې لوحې لګولې وې چې پرې د جنرال راحیل شریف عکس چاپ وو او په اردو ژبه پرې لیکل شوي وو چې د تک خبرې زړې شوې، د خدای لپاره وسراشه. د جماعت اسلامي د قومي اسمبلۍ غړی صاحبزاده طارق الله وایي چې الیکشن کمیشن له پکار دي چې څوک هم فوج ته د راتللو بلنه ورکوي پر ضد دې ګامونه پورته کړي.
څوک هم دا قسم بیانات ورکوي او فوج ته د ټیک ور دعوت ورکوي چې دا آرټیکل 6 تحت د هغه خلاف بالکل کاروایی پکار ده. بالکل آئین خلاف ورزی ده. جمهوریت د تباه کولو یو سازش دی. عمران خان جمهوری سړی دی او دا خبره چې کوي فوج راشي نو خلک به مټایان تقسیم کړي. زه خویم چې په دې وخت کې د هغه لپاره دا خبره بالکل تباه کن ده. په دې خبرې به د هغه خلاف په خپله پارټۍ کې هم یو قسم له آواز اوچت کیږي او په عام پبلک کې به هم د دې خبرې د هغه سره څوک اتفاق چرته مني.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف سینیټر سید شبلی فراز وایي
کمپیریزن او کانٹیکس ترکی وا نو ترکی کے جمہوری حکومت ملک تپارا دیر کار کرے دے چکلہ تغی باندے چا لاس وا چولو نو عوام اغا شے اکرو نو چکم خان سے وے چی قتل توشی نو عوام مٹین دے مطلب تغی شو چی دی حکومت نا دا عوام بالکل سا توقع نشتا.
دا یادونی دا چی دا جنرل راحیل شریف دا ملازمت مودا دروان کال پا ایول سم میاش کی پورا کی گی. دا دی هم یادوی چی دا فوز مشر دروان کال پا جنوری میاش کی ویلیو چی پا خپل ٹاکل شیوی وخت بعد خپل چوکۍ څخه ریټایرډ کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په رپورټ کې مو اوریدونکو واوریدل چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان دغه څرګندونو په اړه. البته واوریدل چې که په پاکستان کې پوز د حکومتي واک ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي نو ولس به خای تر شا ودرېږي. خو په امریکا کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی بیا دا خبره نه مني او وایي چې د پاکستان خلک دا مهال له منتخب جمهوري حکومت سره ولاړ دي. د ده په خبره د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد هیڅ رقم ولسي خوځښت یا تحریک نه تر سترګو کیږي. له ډاکټر محمد تقی سره زموږ همکار اسرار عالم مومند مرکه کړې ده.
بیانات چې اوس دی دا ورکوي چې خلک به مټایانه تقسیموي دې کې لږ ډېر صداقت هم شته. پاکستان کې دا واقعات شوي دي. د ضیاءالحق په وخت کې بیا مشرف چې واک واغستو نو هغه وخت کې خلکو داسې کارونه کړي دي. هغه معلوم خلک دي، هماغه خلک دي چې کم د فوج طرفداري کوي، د فوج د راتلو خیر مقدمونه هغې کړي دي. خو اوس موجوده حالاتو کې صورتحال داسې دی چې یو پارټي د میا اعظم نواز شریف د خلکو په ووټونو باندې راغلی دی او د هغې برخلاف عمران خان تاریکونه چلولي دي، عدالت ته لاړ دی، الیکشن کمیشن ته لاړ دی او هر ځای کې ماتې خوړلې دي.
ښه، نو ډاکټر صاحب دوی چې دا کومه خبره کړې ده چې د ترکی صدر او وزیر اعظم دغه خپل ولس خدمت کړی دی، دغه ترکی د قرضونه خلاص کړی دی، خو بیا دغه د پاکستان سره پرتله کړي دي چې پاکستان کې به دغه سیستم نه شوي، نو ځکه دا وایي چې د پاکستان ولس په خپل حکومت سره د خپل ولسي حکومت سره ونه درېږي.
ار دا دي چې د دې فیصله خو د پاکستان ولس کوي. زه خو داسې نه وینم چې یو ولسي تاریخ روان دی او د نواز شریف حکومت په زول غواړي. خو د یو شخص خوښه ده، عمران خان لګیا دی درې څلور پنځو کالو راسې دا خبرې کوي، نو ولسي تاریخ کوي. هغه صرف اسلام آباد پورې خو محدود به نه وو دی چې دا درنې کولې. نو هغه خو ال پاکستان درنه نه وه، اسلام آباد ته دی راغلي وو په یو مخصوص علاقہ کې 2-3 کیلومتره کې دنه دی هغه تاریخ کول او تاریخونه وی نو خو پورا ملک کې به تاریخ وي په هر یو صوبه کې به تاریخ وو.
سو ګورې تاسو په اوس مهال کې څنګه تاسو خپل باندې هم وکتل چې په اسلام آباد کې په ځانګړي توګه د راحیل شریف دغه په ملاتړ کې بینر لګیدلې اوس د عمران خان لخوا دا قسمه خبرې نو څه ګورې چې آیا پوز دا وخت غواړي چې په پاکستان کې مارشل لا ولګي د عمران خان دغه خبرو نه څه ګورې تاسو چې عمران خان یو شمېر پلویان لري په هغه کې زیاتره ځوانان دي نو څه ګورې چې د عمران دغه خبرې په پاکستان کې د جمهوریت ته څومره تاوان رسوي؟
واقعتاً چې د سر جمهوریت ته او جمهوریت لپاره چې کوم نریټیو دی او بیانیه په کار ده هغه ته نقصان رسوي. بیا ستاسو دا خبره چې دا پوسټر چې لګیږي زما خیال ده چې ترکیې او د پاکستان په معروضي حالاتو کې ډېر زیات فرق دی. پاکستان کې فوج ډېر طاقتور دی اوس پورې او خصوصا د راحیل شریف په دور کې خو لا طاقتور شو. د عمران د درنې د وجه نواز شریف حکومت ته او جمهوریت ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. دې سره د فوج چې کومه توله ده هغه ډېر ګران شوی، هغه ډېر کامیاب دی په دې کې، هغه ته دې ته حاجت نشته چې مارشل لا ولګي.
له امریکا میشتي شنونکي ډاکټر محمد تکی سره مو د اسرار عالم مومند مرکه اورېده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
خردم کو پروند اتوار په مخام د سوابای په یاروسین کلی کې وسلوالو د عوامي نشتلګوند یو ځای مشرو د امن جرګې غړي شعیب خان یوسف زی په دزو وواژه. نو موړه د درملنې لپاره د پیښور لوی روختون ته ورسول شو خو د سختو ټپونو له لاسه سا ورکړه. د شعیب یوسف زی مړې نن دغه په کلی کې خاور ته وسپارل شو. د تحریک لشکر اسلام په نوم وسلوالې ډلې د شعیب یوسف زی د وژنې ذمہواری منلې ده. خالد خان له پیښور تفصیل راکوي.
د اتوار په ماښام ناصرګند وسلوالو د عوامي نشر پارټي ځای مشر او پخوانی د صوبایي اسمبلی غړی شعیب کاکا یا روسین سوابه کې په خپل حجره کې په ډزو اوویشتو چې بیا روسي د پیښور لیډرین روغتون کې سا ورکړه او نن د ګلپورس خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د عوامي نشر پارټي صوبایي لیډر او د سوابه نه د پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړی مختار خان مشال ریډیو ته وویل چې شعیب کاکا نه صرف یو سیاسي بلکې سماجی سیاست هم او داغه پوینا شعیب کاکا هیڅ قسم دښمنی یا تربګنی د چا سره نه و او په علاقې کې د امن د جرګې غړی و.
شعیب خان چې دی یو سیاسي او یو سماجی کارکونو ته د فلا او د بهبود چرته په زړه دښمنو کې د غړي د روغ او د غړي د غزه لپاره ډیر زیات خپل ژوندۍ او کفکرې و. زمانه مخکې د دل کې ام پی او او هیڅ قسم صداسي دښمنی خلکو سره تربګنی یا صداسي دغه نو
په خبر کې دا انګریزي ورسپانه ټرایبون بیورو چیف شمیم شاهد وای خیبر پښتونخوا کې د امن خوخه او ملت پاله ګوندونو غړي او مشران اوس هم د وسلوالو له اړخه پنخه کیږي او حکومت د دوی د حفاظت لپاره یا د ترخګري خلاف هیڅ قسم کامیابی نه ده ترلاسه کړې.
سلسله شروع ده د عدالت دوه څخه ختم نه ده. که تاسو وګورئ نو د شعیب لارن وړاندې په سواد کې هم دغه شان پېښې کېږي، پېښور کې هم کېږي. ځای په ځای باندې چې د عوامي نشتر پارټۍ یا د نورو ملت پال او د جمهوریت پسند قوتونو کوم غړي دي نو هغې باندې هم دا سلسله شروع ده. زمونږ اندازه دا ده چې د پښتنو په سیمه باندې اوس هم هغه دسیسې روانې دي چې د کومې بنیاد د نن نه څلوېښت کاله وړاندې ایښې شو.
دغه شان مختار خان وایي چې وسلوالو د دوی د ګوند په سلګونو خلق پنخه کړی دي خو دوی به بیا هم د سره خګره خلاف خپل مبارزه جاری ساتي او هیڅ کله به هم د امن دلار نه ډډه ونه کړی.
بازار دې خبرې ثبوت چې سوال موږ ګورو په دې خطه کې چې چرته دې پښتون تحریک سره څوک په صحیح مانو کې وابسته وي هغه دغه څه ټارګټ کیږي او نشانه کیږي چې خدای پاک دې د پښتنو په دې خوره باندې امن راولي چې داسې قومي او داسې خدمتګار مشران زموږ د دې خورې نه چې غوښتي کوم ځای ډېر زیات
دا یادونه ده چې د تحریک لشکر اسلام یو ویان مشال ریډیو ته دا شعیب کاکا د مرګ پړه په غاړه اخیستې ده. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
په 2014 کال کې پر پیښور آرمی پبلک سکول او بیا دروان کال په جنوري میاشت کې پر باچا خان پونتون شوی وسلوالو حملو کې د وجل شو د کونکو میاندو پلرونو د پاکستاني او طالبانو د یو کمانډان عمر نری په وجنا د خوخای څرګندونه کړې دي. لدوی څخه ځینو کسانو مشال رادیو ته ویلي کسم دا خبره ده چې په پیښور آرمی پبلک سکول د حمله منسوبه جوړونکې دغه طالب کمانډان وجل شوی خو په خبره چې د دوی شوی تاوان نه جبرانی دونکې ده. د پاکستان وزیر اعظم هم 13 ورځې د پېښور پر آرمی پبل سکول د برید ذمہواری قبلونکي تن په افغانستان کې د وجل کېدو په خبره د هیواد ولسمشر نه مننه وکړه او په سیمه کې د ترهګرو پر ضد د ګډې مبارزې پر خبرې ټینګار وکړ. تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
باچا خان پوهنتون چرسده کې په شلمه جنوري 2018 د وسلوالو لخوا خونړی برید کې وژل شوی د پوهنتون یو ملازم فخر علم پلار شاه حسین په افغانستان کې د طالب وسلوال خلیفہ عمر مرسول په وجنه باندې مشال لیړو ته ویل کوم کسانو چې د ګولې استعمال کړی وي هم ګولې په استعمالیږي که هغه د حکومت کسان وي او که وسلوال وي.
په دې ملک کې د انتشار چې د کله نه شروع شوی دی د ضیاءالحق نه راوخت نو د ضیاءالحق د پالیسو د لاسه د قوم په بمونو الوتی وو نو دا ضیاءالحق انجام د بم د لاسه وشو چې چا د قوم لپاره کوم مرګ وخت کنه خدای پاک به په هغه مرګ وایي. دا د قوم بچي د دې په شهادت کې او د دې په مرګ کې چې هر څوک ملوي سي دا هغه انجام به د ګولې نه کیږي او خدای پاک به د دې ماشومانو هغه انتقام او بدل دا اخلي.
دا رنګ په پېښور کې په 16 دسمبر 2016 پېښور آرمی پبلک سکول کې د وسلوالو لخوا د برید کار شوی یو ماشوم خزیفہ مور اندلیب چې هم په دغه سکول کې استادی هم کوي په دې حق لوای چې دوی خو بے وسه دي او هر څه خدای ته سپارلې دي.
زما خدا خبره ده چې زمون خو په لاره رزنه خپل معاملې چې دا خدای ته حواله کړی ده. ډیره خوشحالي او چې هغه په زه ورسید او خو زمون ماشومان خو واپس نه راځي کنه مونږ ته تسلی خو هغه چیز باور کوي چې ماشوم به واپس راشي هغه خو راتلی نشي خو بس خدای ته خپل معاملې مونږ حواله کړی ده. خو یا شکر دی چې دا ماستر مایند لاړه نور ماشومان به بچ.
په باچا خان پوهنتون کې د وجل شوی فخر علم پلار شاه حسین وایي چې که څه هم د دغه پیښې او د دوی د بچي د وجنې ډېر وخت تیر شوی دی خو ولې اوس یې هم هر ورځ په کور کې ویر او غم وي.
دا ټیک ده زما د بچي شپږ میاشتې وشوې او پاتې شوې دي خو مونږه کره تر اوسه پورې هر شپه د هغې ژړا دي. الله پاک د مظلومانو آه چې دی بددعا دا قبلوي نو د دې د میندو بددعاګانې دغه خلکو پسې دي.
د پام وړ ده چې خوشا یو هفته وړاندې په افغانستان کې د امریکایي او افغانستان چارواکو لخوا په ډون برید کې د طالب وسلوال خلیفہ عمر منصور د وجنې دعوه شوې وه. بلخو د پاکستان پوځ ویاند ادارې ISPR هم د دغې وجنې تصدیق کړی دی خو ولې د طالب وسلوال لخوا لا په دې اړه باندې سخکاره تردید یا پخلی نه دی شوی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری د دغه هیواد له مرکزی حکومت غوښتي چې د غیرت په نوم د ښځو د وژنې پیښو مخنیوي لپاره زر تر زره قانون سازي وکړي په دغه لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا حکومت د روانې میاشت پر 21مه پر یاد موضوع د بحث لپاره د پارلماني کمیټې غونډه رابدلې ده. له اسلام آباد رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز کون شریک چیرمن آصف علي زرداری د وژل شوی اداکار کندیل بلوچ د وژنې غندنه کړې ده او وفاقي حکومت نه د غیرت په نوم د وژنې پر ضد د فوري قانون سازي غوښتنه کړې ده. د پخوانی ولسمشر په وینا چې تیر کال د مارچ په میاشت کې سینټ د غیرت په نوم د وژنې خلاف په متفقه توګه یو بل منصور کړی و چې د هغه بل حمایت واکمن ګوند مسلم لیگ نون او ټول مذهبي ګوندونو هم کړی و خو دا بل د پارلمان په غونډه کې وړاندې نه کړی شو د سنه چې د حکومت نیت معلومیږي. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلی چې د غیرت پنوم وژنه یو مکرو او ناقابل معافی جرم دی باید چې حکومت د غیرت پنوم د وژنې خلاف د قانون سازۍ لوس پوره کړي. بلخوا وفاقي حکومت د غیرت پنوم د وژنې مخنیوي په ترمیمي بل اتفاقي رائے لپاره د پارلماني کمیټې غونډه په 21 جولای راغوښته ده. د پارلماني کمیټې د یو غړي په وینا چې دا غونډه به د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد په مشرۍ کې کیږي پسې کې به د سینټ نه منصور شوي د دوه بلونو جاج اخیستل کیږي. د غیرت پنوم وژنې مخنیوي په اړه ترمیمي بل صغرا امام او د جنسي تشدد مخنیوي په اړه بل سینیټر فروت الله بابر وړاندې کړی وو. د پیپلز کون سینیټر روبینا خالد وایي په 21 جولای چې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې به ټول ټاکنې کیږي نو د دې نه داسې ښکاري چې د غیرت په نوم د وژنې معاملې په اړه حکومت سنجیده نه دی.
زموږ پارټي چې دی هغه همیشه د ښځو خلاف چې کم داسې قوانین دي او د هغې مس یوز کیږي هغې مونږ ډېر مزمت هم کړی دی او کوشش هم کړی دی خپل په ټایم باندې چې د دې سره طریقه باندې باب وشي. نو دا هم تاسو ګورئ که د دې انټینشن بیا څنګه دا تاسو په دې ګوره چې 21 جولای باندې ټول ته پته ده چې کشمیر الیکشن دا او مین پولیټیکل پارټیز چې دي او مین خلک چې دي هغه به ټول بیزی وي هغه الیکشن کې. نو یو خو دې تاریخ داسې ساتلې ده چې هغه باندې سم خبره بنشي کېدای ولې چې ډېر زیات خلک چې دا الیکشن پروسس کې به مصروف وي.
د بشري حقوقو د کمیشن چیرمن کامران عارف وايي باید چې ټول سیاسي ګوندونه په متفقه توګه د غیرت په نوم د وژنې مخنیوي ترمیمي بل منصور کړي او د دې په عملي کولو کې خپل رول ولوبوي. دې سیاتوي
یو زمونږ چې کم د قصاص او د دیت قانون دی هغه کې ترمیم پکار دی. مستاس کیږي چې رور خور مرکی او پلار هغه معاف کی. نو دې قسم چرې د دې لپاره امندمنت پکار دی، د دې لپاره ترمیم پکار دی په قانون کې چې دا نشي کېدای. او کدا بیل قانون سره یو کدا هم دا کوم چې پاکستان تاجرات پاکستان دی هم که په دې کې ترمیم وشي نو دې سره دا مسله حل کېدای شي. خدا خبره بالکل جائزه ده چې اوس وخت راغی چې د قانون کې تبدیلی راشي.
پاکستان د بشري حقوقو د یو راپور تر مخه چې تیر کال شاخوا یو زرخصي د غیرت منوم وجل شوی وي. یاد دی چې د روان کال په فروری میاشت کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د غیرت منوم د وژنې خلاف به انتظامی ګامونه پورته کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو په آئینی او انتظامی حیثیت کې د بدلونونو راوړلو په موخه جوړه شوې فاټا اصلاحاتي کمیټه خپل وړاندیزونه تیار کړي دي چې په کې دغه سیمو په مرحله واره توګه په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو خبره شوې ده. ټاکل شوې د پاکستان د وزیر اعظم لخوا دغه وړاندیزونو تر منظورېدو وروسته د پاکستان پارلمان ته دغه وړاندیزونه د بحث لپاره وړاندې کړل شي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
د قبیلی سیمو د عینی حیثیت بدلون لپاره اصلاحاتی کمیټه خپل اصلاحاتی سفارشات تیار کړي چې له وزیر اعظم نواز شریف او مشترک مفادات کونسل د منظوري وروسته به پارلیمان ته وړاندې کولې شي. سفارشات کې تجویز ورکړل شوی چې قبیلی سیمې د پدریو پړاوونو کې په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي. په لومړي پړاو کې د پی ایف سی آر کې په ترمیم کولو فټا ریګولیشن اک کال 2018 نافذ کړل شي او په دریم پړاو کې د پیښور هایي کوټ دایره کار تر قبیلی سیمو وغځول شي او دارنګ په دریم پړاو کې د مقامی عدالتونو د انتظام لاندې الډرز کونسل یا د مشرانو جرګګۍ جوړ کړل شي چې ځایي روغې جوړې او د سالیسي کردار ادا کوي. لدی سربیره په سفارشاتو کې ځنی نور تجویزونه هم شامل دي چې پکې شرعي قانون نافذ کول او د غرنګ خاصدار او لیویس فورس کې بدلون او د پولیسو قانون نافذ کول شامل دي. کله چې مشال ریډیو په قومي اسمبلی کې د فټه د پارلیمانی مشر شاجی ګل نو پختل نو هغه د سفارشاتو په خلې وکړو او وی ویل چې وزیر اعظم نواز شریف به په 14 اگست د فټه اصلاحاتو په حق خپل پالیسی اعلانوي. نو موري د دې اصلاحاتي سفارشاتو په اړه مشال ریډیو ته ویل
دا بالکل حقیقت ته خو الاده یو کې قبایل لو ته هغه خپل حق ملو شي. صرف دا خو ټیک ته سټیپ وایز دی سټیپ وایز کې دا فائدہ ده چې اول به ډانچا جوړ شي. چکل ډانچا جوړ شي نو اتوماتیکلی بیا مونتا قبایلو تا مسالې نه وی چې مونږ د کیپیکې سره الزام شو لکه هغه سیستم اول ډیولپ شي چې کوم سیستم په کیپیکې کې د لکه لوکل ګورنمنت ته پروینشل الیکشن دی هغه په څه طریقې کار جوړ شي. سیاسي تور باندې مونږ ته دا فائدہ ده چې مونږ پښتانه به په پاکستان کې دویم طاقت شو.
کله چې مشال ریډیو په دې حق لا د فاټا د وکیلانو د ټولګي فاټا لایرز فورم مشر او د قبایلی چارو تزیه کار اجاز مومن نو پختل نو هغه ویل چې دوی نه ویني چې دا سفارش عملی کړل شي ځکه چې اوس هم داسې خلک شته چې فاټا کې بدلون نه غواړي. د نوموړي په وینا چې د دې مسلې یوازینی لار په قومي اسمبلی کې وړاندې کړل شوی بل وو په کار و چې سیاسي ګوندونو په پارلیمان کې د دغه بل مرسته کړې وه. نوموړي وویل
چې کوم دا سفارشات تیار شوی دي چې مرحله وار به دا په کیپی کې ځم کیږي خو د فاټا چې کوم ادارې دي او کوم سټیک هولډرز دي لکه په هغه کې پولیټیکل اډمنستریشن فاټا سیکریټ او دا کوم خلک دي دوی قطعاً غواړي چې فاټا په کیپی کې ځم شي او د ټولو نه غټ سټیک هولډر چې کوم دی هغه پنجاب دی چې کله دا پرایم منسټر ته ورسي او کله پارلیمنت ته ورسي نو دا خبره به د دوی بیا کټ کوي او دوی به د نظام عدل په شکل کې عمدا سټیټس کو عمدا پولیټیکل اډمنستریشن دا دوی سره ست طریقې سره په حال ساتل غواړي.
یاد دی چې د فاټا د پارلیمان غړو د رستیو کې د فاټا د عیني حیثیت بدلون په اړه بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی وو. لکه مرستو چې وزیر اعظم نواز شریف ته قبیلی سیمو د حیثیت بدلون لپاره د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې اصلاحاتي کمیټه جوړ کړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې د نجیبا مرنبا لن خبرونه واورو.
پاکستان تحریک انصاف ګون مشر عمران خان ویلي که په ملک کې پوځي مارشل لا ولګي نو ولس به هرکلی وکړي، خو د حکومتي ګون غړي طلال چودري د عمران خان د دغې خبرې په ځواب کې ویلي ولس له جمهوري حکومت سره ولاړ دی او د عمران خان څرګندونې بې ځایه دي. د پېښور پولیسو ویان ام عالم وایي په روان کال کې د اسنادونو نه درلودونکو افغان کډوالو خلاف کاروایي زیاته کړې او په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې پېښور ضلعه کې 8000 افغان کډوال نیول شوي دي. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی پخوانی غړی شعیب خان چې پرون وسلوالو په ډزو وژلې او نن په صوابۍ یا روسین کې خاورو ته وسپارل شو. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي د نوموړي مشر مړینه د دوی لپاره ستره ضایع ده. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف زرداری وایي وفاقي حکومت د ناموسي وژنو خلاف قانون سازي وکړي. نوموړي د پاکستاني ماډلې قندیل بلوچ وژنه هم غندلې ده چې څو ورځې وړاندې د خپل ورور لخوا وژل شوه. د بدخشان ولایت سیمایز چارواکي وایي د دغه ولایت د خاش پر ولسوالۍ د طالبانو ډله ییز برید په شا تمبول شوی. په دې حمله کې لس تنو وسلوالو طالبانو ته مرګ لا وخت او درې حکومتي سرتیري هم ټپیان دي. د ترکیې چارواکو د ناکامې پوځي کودتا په تور څه باندې 6000 کسان نیولې دي. حکومتي رسنۍ راپور ورکوي چې 103 جنرالان او لوړ رتبه پوځي افسران هم په نیولو شو کې شامل دي. او د انقره سرکاري رسنۍ بیا خبر ورکوي چې ترکیې او روسي ولسمشران به په اګست میاشت کې له یو بل سره ملاقات کوي. په 2015 کال کې د ترکیې پوځ لخوا د وی جنگي روسي الوتکې له رانسکورولو وروسته به د ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ترمنځ لومړی لیدنه وي.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي د سراج ظهیر نه اورو.
نن د پیښور نه خبریدونکي مشر کورس پانه خپل ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی چې اوس وخت په پاکستان تورونه لګول، خو تیر ورځ یې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون وکړو او د هغه خیریت یې وپوښتو. ادارې وایي په دې موقع اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته وویل چې د آرمی پبلک سکول ماسټر مایند د افغانستان په خوره وجلې شوې، په کوم چې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې رهګری د پاکستان او افغانستان مشترکه مسله ده او پاکستان د دې کاروایي هر کله کوي. د ادارې په وینا چې اکثر وخت پاکستان او افغانستان په یو بل تورونه لګوي چې د یو بل خاورې پر ضد کارول کیږي. افغانستان وایي د پاکستان په خاوره د افغانستان مخالفت کوونکي اوسيږي او پاکستان وایي له افغانستان وسلوال دی خو راوړي. نو په داسې صورتحال کې خبرداوي چې د پولو د تنظیم لپاره غوړي اقدامات وکړل شي او د دې تورونو د ختمولو لپاره ضروری ده چې د دوانو ملکونو پولی محفوظی جوړ کړی شي چې دارنګ دوانو ملکونو په خپل علاقو کې د ترهګرو مخه ونیسي او دا امکان په مکمل توګه ختم شي چې ترهګر په یو ملک کې کاروایی کوي او بل ملک ته اوړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس په خپل ادارې د ترکی په بغاوت او د جمهوریت په مستقبل لیکلي او چې د ترکی ولس څنګه د جمهوریت په خاطر قرباني ورکړه او د ټینګونو په مخ کې سملاستل او جمهوریت یې بچ کړو. دا بدنړی په تاریخ کې پزلان د ټکو کې لیکل کیږي. ادارې وړاندې لیکي د دې پیښې وروسته که څه هم د ترکیه حکومت خپل موټی مضبوط کړو، خو له دې وروسته به ورته هم څه ستونزې ورپېښې وي او په داسې صورتحال کې به د ترکیه حکومت له خپلو پالیسو نظر ثانی کول پکار وي او داسې کوم رویه به الله خپلول نه وي پکار چې پولیس یې غلط اثر وغورځيږي. ادارې اخیری کې لیکي د ترکیه د دې پیښې نه د پاکستان حکمرانانو له اهم سبق اخیستل پکار دي چې ولس هله د حکومت ملګرتیا کوي چې په حکومت اعتماد وي او جمهوریت هم هغه وخت طاقتور جوړیږي چې ولس ته معلومه شي چې دا یو ښه او غوره طرز حکمرانی ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې ولیکنه وایي د غیرت په نوم د پاکستاني فنکارې کندیل بلوچ تر وژنې وروسته ښایي په دغه هیواد کې د میرمنو مسلو ته پاملرنه زیاته شي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په ولیکنه کې راغلي افغان او امریکایي ځواکونه د نوې جنگي ستراتیژۍ په پراخولو کار کوي چې هدف یې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو لاسته راوړنو مخه نیول دي. د دواړو لیکنو تفصیل اسرار عالم مومند اورو.
ورسپانه کرسچن ساينس منیټر لیکي د ریپورتونو لمخه پاکستانی فنکارا کندل بلوچ د غیرت پنامه وجل شوی د غیرت پنامه وجنا د تول کیږي چې یو تند خپل کورنۍ غړې پر دې وجه وجنی چې د کورنۍ ته یې سپکاوی کړی وي خدا کار اکثر له مذهب سره هم تړل کیږي د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي تیر کال په دې هیواد کې څه باندې زر مېرمنې د غیرت پنامه وجل شوی د کمیشن په وینا د تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې په دغه سې وجنو کې زیاتوالی راغلی خو ځینې خلک تمه لري کندیل بلوچ ډېر شهرت یې درلودو د غیرت په نامه د دې وجنې سره به کېدی شي په پاکستان کې د ښځو په مسلو بحثونه لا پسې زیات شي د بشري حقوقو کارکوونکي غوښتنه کوي چې د غیرت په نامه د وجنو ضد قانون دې جوړ کړل شي د دا قسمه جرمونو د مخنیوي لپاره د پاکستان موجوده قانون ډېر کمزور دی او زیاتره مجرمان له دې قانونه بچ وتلي او سزا نه ده ورکړل شوې ځکه چې دا قانون د غیرت په نامه د وجل شوي تن کورنۍ ته د اختیار ورکوي چې مجرم معاف کړي څو میاشتې مخکې پنجاب حکومت یو داسې قانون منظور کړو چې له مخې یې د مېرمنو پر ضد هر قسمه تشدد یو مجرمانه فعل وګرځول شو خو مذهبي سیاسي ګوندونو او دیرش مذهبي ډلو ګواښ وکړ که دغه قانون ختم نه کړل شو نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي بلغه واشنگتن پوسټ رسپانډ لیکي افغان او امریکایي ځواکونه د طالبانو لخوا د عملیاتو د مخنیوي لپاره خپل پلانونه ګړندي کوي او د داسې نوې جنگي ستراتیژۍ په پراخولو کار کوي چې هدف یې د جنگ په میدان کې د طالبانو لخوا په ډرامایي توګه د لاسته راوړنو مخه نیول دي واشنگتن پوسټ رسپانډ لیکي د افغان امنیتي ادارو دستاویزات ښایي د دې هیواد ځانګړي ځواک په تیرو څلورو میاشتو کې څه باندې دېرش د طالبانو لوړپوړي او منځنۍ کچې کماندانان په هوایی او نور هدفي بریدونو کې وجلي افغان چارواکي او څېړونکي وایي دغه عملیات د امریکا د هوایی بریدونو په ملاتړ د افغان ځواکونو د هغه پراخه هلو ځلو برخه ده چې هدف یې له طالبانو سره د بهرنیو وسلوالو په څیر چلند کول دي دوی وایي د دې نوې ستراتیژۍ ګټې مخې ته راغلي ځکه چې په دې اوړي موسم کې طالبان تر فشار لاندې دي خو افغان ځواکونه په خاصه توګه د ځانګړي ځواک سرتیري په جنگ میدان کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره چمتو دي افغان ځواک د دې هیواد د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر د طالبانو پر ضد په دومره شدت سره دغه تګلاره وروستو له هغو خپله کړه چې د اپریل په میاشت کې یوه بمي برید څه باندې شپېته کسان په کابل کې ووژل اشرف غنی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې په ناکامه کېدو یې سیاسي شهرت ته تاوان رسېدلی پارلمان ته په وینا کې اعلان وکړ چې اوس د هیواد دښمنانو ته د سزا ورکولو وخت راغلی او باید د یوه پراخه جنگ لپاره تیاری ونیول شي
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
تاسو مشال رادیو ته غوږی ریدونکو په ترکیه کې د هغو کسانو د نیولو لړۍ لا هم دوام لري چې د ولسی حکومت د نسکورولو په مخه له پوت سره د مرستو شکونه ورباندې کیږي د ترکیه ولسمشر طیب اردوغان ویلي ریاستی ادارې به له هغو ټولو خلکو په بشپړ توګه پاکوي چې غواړي ولسی حکومت کمزورې او یا هم د لمنځه وړل کېدو لپاره لار هواره شي پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهمه برخه تاسو ته ورو د ترکی حکومت پر ضد د ناکامې پوځي کودتا لپاره د امریکا میشتي ملا فتح الله ګولین پلویان په دغه اقدام کې له پوځ سره د مرستې لپاره ملامتوي د ترکی ولسمشر طیب اردوغان د اتوار په شپه ناوخته په پلازمینه انکره کې د حکومت په حمایت کې راوتلي یوه لاریون کې ګډون وکړ چې د هیواد وزیر اعظم بینالی یلدرم وینا ورته وکړه ترکی چارواکو د روانې میاشت پر ولسمه ویلي وو چې امریکا ته به د ګولین د ملک بدره کولو لپاره خواست کوي ګولین بیا د ترکیې د پوځ لخوا د کودتا ناکامه هڅه غندلې او په دغه کار کې پر ده د لاس ترلو لګول شوي تورونه رد کړي دي د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي د ترکیې له خارجه وزیر سره په دې وروستیو کې درې وارې خبرې کړي کیری زیاته کړې حکومت به د ګولین له امریکا څخه د وستلو په اړه هله پریکړه وکړي چې د ترکیې حکومت ورته د پوځي کودتا په ناکامه هڅه کې د هغه د لاس لرلو په بابله قوي ثبوتونه ورکړي د ترکیې ولسمشر طیب اردوغان له خپلو هیوادوالو غوښتي چې په راتلونکو ورځو کې هم له حکومت سره د ملاتړ په هدف د خپلو کلیو او ښارونو لارو کوڅو ته ووځي د اتوار په شپه د استنبول ښار په تقسیم څلور لاري او په ساحلي ښارونو ازمیر او انتالیا کې هم خلکو له حکومت سره د خپل ملاتړ څرګندولو په موخه لاریونونه وکړل هغه شپږ زره کسان چې د ترکیې حکومت د کودتا په کار کې له پوځ سره د مرستو په تور نیولي او یا هم له دندو یې ګوښه کړي، د پوځ لوړپوړي افسران او قاضیان پکې شامل دي. د ترکیې حکومت ویلي له حکومت مخالفه عناصرو څخه د ریاستي ادارو د پاکولو کار یې دوام لري، او دا چې د نیول شوو او یا هم له دندو څخه د لرې کړل شوو کسانو شمیر ښایي نور هم پسې زیات شي. ترکی چارواکو ویلي د ناکامې پوځي کودتا په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 204 نوي ته رسېدلی، چې ورڅخه د لسګونو کسانو جنازې د اتوار په ورځ وشوې. د ترکیې ولسمشر هوډ ښکاره کړی چې خپل هیواد به یو موټی او د پرمختګ پر لور رهي وساتي.
د مشال ریډیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تان دې هلي
په 19 بجو
پام کوا
په پا پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجه
د کرخه په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو
د مشال ریډیو مجله
په 3:30 بجو
سروې
په 4:30 بجو.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د ختیځ ترکستان ډلې 50 یو غور کورنۍ میشتې شوې دي. ظاهر قدیر چې د دوشنبې په ورځ دغه جرګې مشري کوله وویل د داعش په ګډون بېلابېلو وسلوالو مخالفو ډلو د ختیځ وضعیت کړکیچن کړی او حکومت یې باید پر وړاندې اقدامات وکړي. بل لوري د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار کې د داعش په ګډون د بهرنیو جنګیالیو شتون مني، خو ټینګار کوي چې دغه وسلوال یې په ننګرهار کې ځپلي او په بشپړه توګه د له منځه وړلو لپاره یې لازم تدابیر نیول شوی دی. په دې اړه نور له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وای په ننګرهار کې له داعش ډلې سره بېلابېلې بهرنۍ وسلوالې ډلې فعال دي او هسکې مینې ته 50 یوغور کورنۍ هم راغلي دي. ظاهر قدیر چې د دوشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله وویل داعش یوه نړیواله او خطرناکه پروژه ده چې له منځه وړل یې اسانه کار نه دی او پر وړاندې باید جدي اقدامات وسي. ښاغلي قدیر ادعا وکړه چې افغان حکومت د داعش پر وړاندې په جګړه کې پرمختګ نه دی کړی.
موږ د هسکې مینې په نامه یو ولسوالي لرو چې دا مهال 50 د ختیځ ترکستان یو غور کورنۍ پکې میشتې دي. له موږ سره یوازې د ولسوالیو چار دیوالو نه دي. ولې دا خبره څوک نه قبلوي؟ حکومت تعرض کوي، داعش سیمه پرېږدي، غره ته تختی. حکومت چې دوه شپې تیرې کړي داعش بیرته پخوانیو سیمو ته ستنیږي. تر اوسه یو قدم هم پرمختګ نه دی شوی، یوه سیمه هم ورنه نه ده نیول شوې.
ښاغلي قدیر که څه هم ونه ویل چې د یغور کورنیو په ننګرهار کې څه ګواښونه رامنځته کړي، خو وایي چې داعش یو منظمه نړیواله لوبه ده چې دا مهال یې له ننګرهار سربیره نورو ولایتونو ته هم لمن پراخه سوې ده. شاوخوا 14 میاشتې وړاندې داعش وسلوالو د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته کړ او په کومه موده کې خپل فعالیت اچین، سپینغر، نازیان، هسکې مینې کوټ او بټي کوټ ولسوالیو ته پراخ کړ. ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ په ختیځه سیمه کې میشت 201 سیلاب قولي اردو قومندانۍ ته تللی وو او هلته یې په خبرې ناسته کې په څو اونیو کې د داعش د بنیادي ختمېدو خبرداری ورکړ. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې تازه له ننګرهار ولایت راستون شوی وای په لنډ وخت کې د داعش ډلې له منځه وړل امکان نه لري او د بشپړ له منځه وړلو لپاره یې باید پریکنده او کوټلي ګامونه واخیستل سي. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار کې د داعش په ګډون د بهرنیو جنګیالیو شتون مني، خو ټینګار کوي چې دغه وسلوال یې په ننګرهار کې ځپلي او د بشپړ له منځه وړلو لپاره یې لازم تدابیر نیول سوي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل هڅه دا ده چې داعش ډلې ډېر ژر له منځه یوسي او سیمه د هغوی له شتون څخه پاک کړي.
داعش سره خو اکثره بهرنیان دي، پر لسو نفرو کې 15-16 نفر هاته بهرنیان ورسره دي. د خل ناغې خواره تیریږي، خو یو شاید ستویلی شم چې په شینوارو کې په دې ولسوالیو کې د هغو ملا ماته شوې، خو موږ تصمیم نیولی دی چې موږ عملیات کوو. موږ کوښښ کوو چې عملیات زر ختم شي. هر څومره چې و موږ کوښښ کوو چې عملیات زر ختم شي، دوی تصفیه کوو.
په ننګرهار کې د داعش ته له منځه وړلو ژمنې پخوا هم سوي دي، خو د ننګرهار د چارواکو په حواله لا هم دغه ډله فعاله ده او کله ناکله یې راډیویي خپرونې هم اورېدل کېږي. دا چې د داعش پر وړاندې روان عملیات او په دې برخه کې د ولسمشر تازه خبرداری به څومره د داعش په ځپلو کې ګټور تمام سي، دا به وروسته معلومه سي.
د سولې پر لور
ټول تختل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
افغانستان له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت دغه موادو پر وړاندې د مبارزې قانون کې تعدیلات رامنځته کړي او د تایید لپاره ملي شورا ته استولې ده. دغه وزارت مسولین وایي له نشه یي توکو سره د موثرې مبارزې په هدف د قانون ترڅنګ په خپلو ځینو نورو پالیسیو بیا غور پیل کړی دی. په ورته وخت کې د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او استعمال پر ضد د موثرې مبارزې ته پر مخ بیولو پر خبره ټینګار کړی دی. لکابله د محمد حدیث پردیس رپورټ اورو.
د افغانستان د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي دا چې نشئی توکي د افغانستان یو له اساسي ستونزو څخه ده، نو لازمي ده چې په دې برخه کې په پالیسۍ او قوانینو کې لازم تعدیلات او تغییرات رامنځته شي. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت زمي د دوشنبه په ورځ له نشئی توکو سره د مبارزې د یووالي دونی په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې تعدیلات رامنځته کړي او ملي شورا ته استولای دی.
وزارت مبارزه علی مواد مخدر
د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سنیو مربوطه پالیسۍ او د بیا غور او انکشاف لپاره کار پیل کړی او همدارس د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې تعدیلات نهایی کړي او هغه د تایید لپاره ملي شورا ته استولې. سو موجوده وضعیت ته په کتو د نشئی توکو په وړاندې موثر او هغه ګامونه چې په عمل واستواروي واخیستل شي.
که څه هم میرمن عظیمی په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل چې د نشئی توکو د قانون په کومو برخو کې تعدیلات رامنځته شوي، خو دی ویل چې دغه قانون په عملي کېدو به د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه منسجم او مؤثره شي. له نشئی توکو سره د مبارزې وزارت په داسې حال کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې د تعدیل خبره کوي چې د نشئی توکو پر وړاندې د افغانستان او امریکا د مبارزې وزارتونو په ترسره شوي تازه سروې کې ویل شوي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان پر نشئی توکو روږدي دي او نږدې 40% افغانان د دغې پدیدې له مستقیم ګواښ سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی چې په یاده غونډه کې ګډون درلود وایي ټول افغانان باید د نشئی توکو پر وړاندې مبارزې لپاره لاسونه سره یو کړي. میرمن غنی ویل که د نشئی توکو مخنیوی ونی شي دغه پدیده به د خاموشه طوفان په څیر ټولنه د تباهۍ پر لور بوزي.
اعتیاد به مواد مخدر
په مخدره موادو اعتیاد د یو خاموشه طوفان په څیر دی چې ټولنه د تباهۍ پر لور بیایي او باید د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټول شي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې او د خلکو د عامه پوهاوي د لوړولو په هدف داسې هڅې پیل کړې چې تعلیمي نصاب کې دغې موضوع ته ځای ورکړي. د لوړو زده کړو وزیر میرمن فریدې مومند له نشئی توکو سره د مبارزې د یووالي دونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې په تعلیمي نصاب کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د موضوع ځایول به تر ډیره د دغه پدیدې له مبارزې سره مرسته وکړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز
پر لاندو سپو 2013
15300
او 15100 کلو هرتز.
په ننګرهار ولایت کې د شینوارو له بیلابیلو څخه د جنګونو له امله په زرګونه کورنۍ چې له تیر یو کال راهیسې د جلال آباد ښار په ګډون د هیواد په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي له حکومته د مرستو غوښتنې کوي، خو د ولایتي ادارې چارواکي وایي دوی په دې هڅه کې دي چې سیمې د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي او بې ځای شوي کډوال بیرته په داوی په کورونو کې میشت کړي. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار د شینوارو د شپږو سرحدي ولسوالیو څخه د جنګونو له امله د تیر یو کال راهیسې په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي چې د جلال آباد ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې میشت شوي چې اکثره یې سرپناه هم نه لري. دوی له حکومت نه غواړي چې د سرپناه او د ژوند د نورو ضرورتونو غم یې وخوري. د شینوارو یو تن قومي مشر ملک کمینګل وایي چې حکومت ته هغه کورنۍ چې د بدامنیو له امله بې ځایه شوي په یو مرکز راټولې کړي او د نړیوالو مرستندوی او موسسو پام دې ورته ورواړول شي.
موږ هغه کډوال چې د دیش یا د نورو جنګونو د وجې را بې ځایه شوي دي هغه ډېر په بد حالات کې پراته، د چا کال برابرېږي، د چا شپږ میاشتې، د چا اته میاشتې، چې د خپلو کورونو ځای په ځای را بې ځایه شوي دي. څوک د کرا وسه لري، څوک د کرا وسه نه لري. د دولت نه مو دا غوښتنه ده چې دغه خلکو دپاره داسې ځای انتخاب کا چې دولت هم رسیدګي وکړی شي د امنیت په خاطر باندې او د ماجیسو والایم پوره پالنه وکړی شي او دوامدار کومکونه ورسره وشي.
د شینوارو یو بل تن قومي مشر مولوي عبدالبصیر حقانی هم له حکومت نه غواړي چې د شینوارو بې ځایه شوو کډوالو ته یو ځای تعین کړي او خیمه ورته پکې ولګوي.
اوس موږ عزیزان په مختلفو ځایونو کې دي، څوک په یو ځای کې، څوک په بل ځای کې، عریضي مهاجرینو ریاست ته ورکړي دي. نو دوی څوک وایي چې موږ هلته نشو تلی، مؤسسات څوک وایي چې موږ نام نسیمو ته نشو تلی، نو غریبانان به سرنوشت دي کاملا. نو د دولتي چارواکو نه زموږ هیله ده چې زموږ دغه قوم له یو ځای مشخص کاندي په هغه ځای کې دوی خیمه ورته ووایي.
کله چې مو د دغو کډوالو ستونزې د ننګرهار د والی بیان عطاولله خوږیاڼي سره شریکې کړې، هغه په ځواب کې وویل
لا هم هلته عملیات روان دي او د اشتله منځه وړلو هڅې کېږي. موږ هڅه کوو چې کډوال چې د دوی ځمکې دي، د دوی پلرنۍ کورونه دي، هلته دوی بیرته هملته لاړ شي او هملته ځای پر ځای شي، ولې که اړتیا ولیدل شي د خارګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهېږئ چې زیاتې ستونزې لري، پخوا ډېر خارګوټې ورکول شوي دي الته غصب شوی دی، د دغه ستونزو د هوارولو وروسته په دې لاره چاره باندې هم په داسې یو میکانیزم غور وشي چې دوی د ستونزو زمینه هم برابره شي.
خو د شینوارو قومي مشران وایي چې څو ځلې د ولایت له مقام نه د سرپناه غوښتنه کړې، خو تر دې دمه یې غوښتنو ته پام نه دی اړول شوی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا غوسته چې د پاکستان حکومت په تورخم پوله د خلکو تګ راتګ د پاسپورت او ویزی لرلو له خبرې سره مشروط کړ. د خبر ایجنسی کاروباریان وایي روزګارونه یې زخت زیات اغیزمن شوي دي. د دوی په خبره کله چې دغه شرطونه نه وو او آزاد تګ راتګ کېدو، نو کاروبار او ژوندي خو تر دغه پریکړې وروسته د دواړو خواو ترمنځ تجارت د نشت برابر دی. تفصیل د سیمینار د مشال رادیو د خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر جن سید زایو سی دن کی وای چې په تورخم پوله د پاکستانی ځواکونو لخوا د سختي او افغان وګړو لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونو یې خودونه پس د دوی کاروبارونه متاثر شوی دی او اوس د پولی دواړو غاړو قبایل له یو بل سره کاروبار نشي کولای. افراسیاب شینوارای چې په لوړګي بازار کې دکان دی، مشال ریډیو ته وای
تورخم باندې کاروبار کوم، خپل نوم مال راځي، ترانزیت مال نه بمناتله او بس نه سبا وقت یار چې باندې حالات خراب دي او نشته دی، کاروبار بيخي خراب شوی دی. دی مخه په مثال وړه وریجا او دام دی مخه ولګلا پلو خپل هم دا خاص کړو، خپل هم بیا بل چا راوچا غړی مړی دلی بم راوړ، نو بس خسته کار بشو او بس دواړه طرفه کاروبار بند شوی دی او خپل او ترخه مغه باندې ډیر غټه سرویس لري. مونږ چې دا خبره حل شي یاري فرزي حساب باندې مو ته کم اس کن 3-4000 پرست روان مو ته روان دی.
حمید شینواری په تورخم کې کاروبار کوي، وای
دا لوریجو کاروبار کوم، کاروبار ډیر به سره شوی. موږ کې دیم خدای دا لوریج لګل ام هم وړی شنه چې ډیر مال نه براته او دا اوس بند شوی او کاروبار ډیر خراب شوی سره. دا لوریج او دا شربتونه هم خرڅو سره اچار مچار ارسو سر روزت مخام پر ناس یو شایم نوزی او مخکې به کار خو خټیټ کار روانو ام خبر مو دیم خو دواړه طرفه کار روانو.
د روان کال د جون اوډمبه نیټه نه پاکستانی چارواکو د بغیر سفری اسناد په افغان وګړو د تورخم په دروازه پاکستان ته پر داخلي دو بندیز لګولای دی. د جون په 12مه نیټه بیا په تورخم کې د گیټ لګول په مامله هم دواړو خواو امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی وو او نښتې پکې رامنځته شوی وې، خو اوس هغه شخړه هواره شوې ده. یوې اندازې مطابق په تورخم پوله به هره ورځ خواوشه 40,000 کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس دغه شمېره ډېره راکمه شوې ده او په تورخم کې هغه ګڼه ګوڼه په نظر نه راځي لکه پخوا به وه. په تورخم کې د ترانسپورټ او رستورانونه هم متاثر شوی دي او د یادی کونکي په سلګونه مزدوران هم ورسره بیروزګار شوی دي. د روزګارونو سره تړلي خلک غوښتنه کوي چې باید په دې پوله دې تګ راتګ کې نرمي وکړی شي چې پخوا په څیر کارونه بیرته روان شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
پاکستانی سوک وهون کی یا باکسر محمد وسیم پرون غرمه د کوریا په مرکزی خار سیول کې فلپانی باکسر ته ماته ورکړه او د نړۍ په کچه څلورم مقام ترلاسه کړ. څلورویشت کلن محمد وسیم چې د بلوچستان د مرکزی خار کوټې اوسیدونکی دی په بریا یې د کورنۍ او د کوټې باکسرانو خوښۍ څرګندې کړې دي. د کوټې نه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین رپورټ راکوي.
پر دې مهال د محمد وسیم پلار ډیر خوشاله او صداسی را ته وویل
ډیر خوشاله چې د ګټلې ده په دې کې چې د دغه محنت دغه و ماشاءالله دې ډیر محنت یو په واوی مور ته کوله مې چې دې دې تلیم را ته وویل چې د مقابلې ټایم مور ته لی در ته وویل نن سار لره ته وویل دا کوریاس په فون باندې چې بابا ته دعا وکړه ان شاء الله ما یو بل بازی لیدل ان شاء الله هم ګټم.
پویناچ محمد وسیم د کشنیوال رایسه د سوک بازی شوق درلودې. محمد وسیم چنه ورور وای چې محمد وسیم په خپل مهنت سره تر دغه ځای پورې ځان رسولې دي.
ما به ډیر زیات تیاری کړې ده د دې لپاره تقریبا یو کال قدر د دې لپاره د ټریننګ کړو و. نو په دې کې چې د دوه واره یو اس ته کللې و دوه میاشت په جاپان او په کوریا په مختلف ممالک کې د ټریننګ کړو و د دې لپاره. نو ان شاء الله دغه د الله پاک د سرخرو کړې د ورلد سلور دبليو بی سی ټایټل د پاکستان راو.
په دې ترڅ کې د بلوچستان د څوک بازارو د اتحادې مشر صادق اڅکزي خپل خوشحالي صدا سراته بیان کړه.
د پروفیشنل په ستا باندې یو الکم بازی نه کړه دا اول باکسر دي شوږه دا زموږ د پاره ډېر د احساس خبره ده بلکې د پاکستان د ګر کوم نه پاره د احساس خبره ده چې دونغه ټایټل زموږ د پاره راوړي ته دې ګر د کریډ سي دي او د ته زي د پاکستان باکسینګ فیډریشن ته زي د بلوچستان باکسینګ اسوسییشن ته زي موږ وزیر کېل مجيب الرحمن محمد اسمی ته زي موږ وزیر الله شتي موږ سره فون وکړي.
پر ټلویزیون باندې د سیالي وروسته د محمد وسیم د کامیابی د اعلان سره سم په کوټه کې د محمد وسیم د کورنۍ غړو او نورو څوکوازانو خوشحالي جوړ کړه او په خلکو کې میټایان وبښلې. ایوب ترین مشال ریډیو کوټه.
اوبدن کو د خبرونه اخرنه شیبو ترغلی او د نجیب عامر نبا د خبرونو لنډی سور.
د نن ورځې وروستي مهم خبر نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي ک په ملک کې پوځي مارشل لاو لګي نو لس په هر کله وکړي. خو د حکومتي ګوند غړي تلال چودري د عمران خان دغه خبرې په مکمله توګه بې بنیاد ګرځولې ویلي دی ولس له جمهوریت حکومت سره ولاړ دی. د پېښور پولیس ویان ام عالم وای پروان کال کې د اسنادونو نه درلودونکو افغان کډوالو خلاف کاروایی زیاته کړې او په تیرو شپږو میاشتو کې 8000 افغان کډوال یوازې په پېښور ضلع کې نیولې. د خیبر پختونخوا صوبې سملای په خوانې غړی شعیب خان چې پرون وسلوالو په ډزو وژل او نن په یاروسین صوبې کې خبرو ته وسپارل شو. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وای د نوموړي مشر مړینې د دوی لپاره ستره ضایع ده. د پاکستان په خوانې ولسمشر آصف علي زرداری وای وفاقي حکومت د ناموسي وژنو خلاف قانون سازي وکړي. نوموړي د پاکستاني ماډل قندیل بلوس وژنه هم غندلې چې سورز وړاندې د خپل رور لخوا وژل شو. د بدخشان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت د خاش پر ولسوالۍ د طالبانو ډلې زبرید په شا او تمبول شو. په دې حمله کې لسو تنو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده او درې حکومتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. د ترکیه چارواکو د ناکامې پوځي کودتا په تور سره باندې شپږ زره کسان نیولې دي. حکومتي رسنۍ راپور ورکوي چې 103 جنرالان او لوړ رتبه پوځي افسران هم په نیولو شو کې شامل دي. او د انقره سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې ترکی او روسي ولسمشران به په اگست میاشت کې له یو بل سره ملاقات کوي. په 2015 کال کې د ترکی پوځ دخوا د یوې جنگي روسي الوتکې له رانسکورولو وروسته به د ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ترمنځ د لومړی لیدنه وي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اوس ما هارون بچا نجیب عامر او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ترا کوي. د خدای په امان.